السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې به د سندرو میلمانه پروګرام درته وړاندې شي. خو لنډه خبري برخه کې به ووري چې په افغانستان کې چارواکي وایي چې په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې یا د نوي کال له پای تر اوسه 6000 کورنۍ د جنگ جګړو له کبله کډه شوې. دا په تاسو حال کې ده چې تازه په کابل کې د امریکا سفارت پر طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو غږ کړی. خو تر دې موضوع مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. افغان ځواکونو بغلان کې د طالبانو زندان مات کړی. د افغانستان دولت ملګرو ملتونو لپاره نوی استازی ونوموه او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پخو عمر لرونکو کسانو نیمایي برخه په بشپړ ډول د کورونا پر ضد واکسین شوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې بغلان کې د طالبانو له زندانه 12 تنه آزاد کړي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په نوروزک سیمه کې دا زندان تیره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. اعلامیه کې راغلي چې له دې زندانه 6 پوځیان او 6 ملکیان آزاد شوي. دفاع وزارت ادعا کړې چې د زندان 4 ساتونکي وژلي او زندان یې هم ویجاړ کړی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بغلان د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې وروستیو کې ترې د سختو جګړو راپورونه خپاره شول او طالبانو پکې برکا ولسوالۍ هم ونیوله. افغان حکومت غلام محمد اسحاقزی په ملګرو ملتونو کې د خپل دایمي استازي په توګه ټاکلی. د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي ښاغلی اسحاقزی به په نږدې وخت کې خپله نوې دنده پیل کړي. د اعلامیه له مخې اسحاقزی له 2016 کال نه تر اوسه په آذربایجان کې د ملګرو ملتونو د استازي په توګه دنده مخته وړه. تر دې وړاندې د شاوخوا 2.5 کلونو لپاره عادل راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي و. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال به په دې ولایت کې د غنمو 2,00,000 ټنه حاصلات راټول شي. د والي ویان تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل دا دی چې دوی پر بزګرانو په زرګونه ټنه اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي.
په ننګرهار کې د کرنې ریاست له لوري بزګرانو ته 6,250 ټنه اصلاح شوی تخمونه ویشل شوي وو چې له امله یې په نږدې 9,500 هکټاره ځمکه باندې غنم کرل شوي چې د اټکل له مخې له دغه کروندو څخه به شاوخوا 2,000 میټریک ټنه د غنمو حاصلات ترلاسه شي.
تیر کال هم په ننګرهار کې په شاوخوا 70,000 هکټار ځمکه غنم کرل شوي وو چې څه باندې 0,000 میټریک ټنه غنم ترې ترلاسه شوي وو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون سه شنبه په یو دوستانه مسابقه کې 3-2 ګولونو په وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. مسابقه تیر ماښام په دوبۍ کې ترسره شوه. د افغانستان ټیم له 15 ورځو راهیسې په متحده عربي اماراتو کې تمرین پیل کړی. په پام کې ده د راتلونکې اونۍ د افغانستان او سنگاپور ټیمونه هم په خپلو کې یو دوستانه مسابقه وکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پخو عمر لرونکو کسانو نیمایي برخه په بشپړ ډول د کورونا پر ضد واکسین شوې ده. دا مهم پرمختګ داسې حال کې رامنځته کیږي چې دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو او له کبله یې د مړینې شمیر په کمېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن داسې هدف ټاکلی چې د جولای میاشتې تر 4 نیټې باید 80% پخو عمر کسانو ته لږ تر لږه یو دوز واکسین ورکول شوی وي. اوس دا شمیر 2% دی. له دې سره پرون مدرنا شرکت د یوې مطالعې په اعلان سره وویل چې د دوی واکسین د 12 کلنو پورته ماشومانو لپاره هم خوندي او ګټور دی. امریکا او کاناډا لا له وړاندې فایزر بی انټیک واکسین ته اجازه ورکړې چې له 12 کلنو پورته عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. او د اروپای کمیسیون مشر وایي د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس په وړاندې مبارزې ښه پرمختګونه کړي دي. اورزلا وندرلین پرون سه شنبه په بروکسل کې د اروپای ټولنې او اروپای کمیسیون د مشرانو تر 2 ورځنۍ غونډې وروسته وویل
If we continue like this, we have confidence that we will be able to
save. کدا لړې دا سروانه وی ډاډای چې کولای سو په آرام سوچ پر خپل خلکو بندیزونه کم کړو. د دې پرمختګ پر ثبات باید تمرکز وسی. یو مهم مورد چې ور باندې بحث وسو د کوچنیانو واکسین کول دي. د اروپای ټولنې د درملو اداره هغو ماشومانو ته دا واکسین تصویبوي چې عمرونه یې د 12 او 15 کلونو ترمنځ دي چې له دې سره د دوی واکسین کول ممکن کیږي.
د میرمن وندرلین په خبره د دې اونۍ تر پای پورې به د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین 300 میلیونه ډوزه ورکول شي او د جولای میاشتې تر پای پورې به د دې ټولنې 80% په خومره کسانو ته واکسین برابر شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ ویبپاڼه کې دا خبرونه لوستلی هم شئ. پاتې ده ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې مخکې د خبرونې په سر کې وویل، په دې پروګرام کې تاسو تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام اورېدلی شئ. خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال لپاره شاوخوا 6000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شرج دافر او سرپرست یو وار بیا له وسلوالو طالبانو د اوربند او د افغان ځواکونو په وړاندې د حملو د بندولو غوښتنه کړې. راس ویلسن په عین حال کې له طالبانو غوښتي چې د ملکیانو په وړاندې هم خپل تاوتریخوالی ودروي او د سولې لپاره د مذاکرو میز ته راشي. دا چې د دغو خبرو نور جزئیات څه دي، تفصیل یې د سالم احمد صالح په راپور کې اورو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پایله د ناامنیو او جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل،
د یو زرو څلور سویم کال نه شروع تر اوسه شاوخوا 6000 کورنۍ بې ځایه سوي دي د جګړې او د ناامنۍ له کبله. په بېلابېلو ولایاتو کې لکه بغلان، لغمان، هلمند، کندهار او ځینې نور ولایاتو.
ښاغلی انصاري وایي سږکال د جګړو له کبله له 1200 بې ځایه سویو کورنیو سره د وزارت لخوا وړ مرستې سوي دي. بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر او سرپرست له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربند ته غاړه کښېږدي. راس ویلسن پرون په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د افغان ځواکونو او ملکي افغانانو په وړاندې خپلې حملې بندې کړي. ښاغلی ویلسن له طالبانو غوښتنه کړې چې د جګړې پر ځای دې د سولې لپاره د مذاکرو میز ته راسي. راس ویلسن د کورنیو چارو وزارت د موین صدیق صدیقی د یو ټویټ له بیا خپرولو سره دا خبره کړې چې په لغمان کې تر سختې جګړې وروسته ځینې نجونې په عکسونو کې ښکاري چې د کانکور ازموینې ته ناستې دي. په تیرو څو ورځو کې د لغمان ولایت تر څنګ د افغانستان له ګڼو ولایتونو د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د وسلوالو جګړو تر څنګ په افغانستان کې په هدفي وژنو کې د ځینو چارواکو، فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو وژنې هم زیاتې سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د شمیرو پر اساس د 2000 میلادي کال له سپتمبر څخه د روان میلادي کال تر مې میاشتې پورې د بشري حقونو 12 فعالان په افغانستان کې وژل سوي چې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون پکې نختنه خبریالان هم شامل دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اطلاع رسونې مسؤل محمد رضا جعفری پرون ازادي راډیو ته وویل،
هدفی وژنو د ملکیانو د قربانی کولو ترڅنګ په هیواد کې د ویرې او نهیلۍ فضا خپره کړې ده. له بده مرغه د دغسو حملو عاملان نه پیژندل شوي او نه مجازات شوي دي. په دې برخه کې د حکومت ځواب هم قناعت ورکوونکی نه دی. د افغانستان د سولې او جګړې ټول ښکیل لوري د خبریالانو، مدني او د بشري حقونو د فعالانو او ملکیانو په وړاندې مسؤل دي.
په افغانستان کې د ناامنیو پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر 13 دوام کوي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون سېشنبه وویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په منظم ډول روان دي. د ویلي ناټو تړون په عین حال کې له افغانستان سره خپل شراکت او د همکاریو دوام ته ژمن دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د دوشنبې په ورځ ویلي وو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د یوازې پرېښودو په معنا نه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو د میدان وردګو په بهسدو لسوالۍ کې د افغان پاوز د سقوط شوی هلیکوپټر په اړه سیمې ته د ولسی جرګې د حقیقت موندونکي پلاوي د راپور کاپي ترلاسه کړې. په دې راپور کې راغلی چې د هلیکوپټر د ایران لخوا پر جوړ شوی راکټ وشتل شوی. دا چې د راپور جزئیات څه دي په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګ په بهسدو ولسوالۍ کې د افغان پاوز د نسکورې شوی هلیکوپټر په اړه د ولسی جرګې د حقیقت موندونکي پلاوي راپور راپور 15 پانی لري او یو کاپی ازادي رادیو ترلاسه کړي ده. په راپور کې د ملي دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو د غشان سیمې ته د تللي پلاوي د بحثونو پایله ښیي چې د افغان پوځ هلیکوپټر د علیپور اړوند کسانو لخوا وشتل شوی. د په دې راپور کې د هغې وسلې په اړه هم معلومات شریک شوي چې په وسیله یې د 1399 کال د کب په 20مه د شپې نږدې 12 بجې د افغان پوځ یوه هلیکوپټر نسکوره شوه. راپور کې راغلي هلیکوپټر د انتنونو سیمې په 3 کیلومتره واټن کې د یو داسې راکټ په وسیله ویشتل شوی چې د ایران ساختو له لرې کنټرول یې ده، کوم چې حرارت او سیګنال هم څارلی شي. د ولسي جرګې د ملي دفاعي او د حقیقت موندونکي پلاوي غړي مرسل نبیزاده ازادي راډیو ته وویل دغه راکټ د روسیې کانګرس توغندې ته ورته دی، خو چین، ایران او جاپان هم جوړ کړي دي.
په دې کې هیڅ شک او شبه نشته دی چې دغه راکټ ای ټی جی ایم نه انټی ټانک ګایډډ میزایل چې دا د ایران د خوانه ورکړل شوی و، ځکه چې مخکې هم د ایران د خوانه دغسې یو میزایل ورکړل شوی چې په هلمند کې پرې یو تیاره ویشتل شوی وه، او اوس بیا هم د علیپور مکمل حمایت او ملاتړ ایران کوي، دا هم د هغوی د طرف نه ورکړل شوی.
خو محمد حسین توانا چې ځان د علیپور ویان پیژني دا خبره نه مني. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې دا د حکومت یو دسیسه وبلله. د ولسي جرګې د راپور په پایله کې دا هم لیکل شوی چې دوی ته د ملي دفاع وزارت لخوا د راکټ د معلومیدو په اړه به هم معلومات ورکړل شوي. خو د نړیوالو مرستندویو همکارانو څېړنې ښیي چې دا راکټ ایران جوړ کړی او ای جی ټی ایم نومیږي. بلخوا بیا د ولسي جرګې د ملي دفاعي او د حقیقت موندونکو پلاوي بلغړی علي اکبر جمشیدی د دې قضیې پر لا ښې څېړنې ټینګار کوي او زیاتوي دا باید معلومه شي چې آیا دا راکټ رښتیا هم همدا ډول دی او کنه.
هلیکوپټر اردوی ملي کې
د ملي دفاع وزارت د نسکور شوی هلیکوپټر موضوع پاره چې هلته زموږ یو شمیر پیلوټان شهیدان شول، اړتیا لیدل کیږي چې پاره یو بشپړ تخنیکی او غیر سیاسي څېړنه وشي، څو روښانه شي چې د الوتکه په کوم ډول وسلې وشتل شوی، اول د ملي اردو نور الوتکه چې د دې هلیکوپټر ملاتړ کاوه اجازه ورکړي چې دا ډول راکټ د شپې پر یو لسنیمو وتوغول شي او یو هلیکوپټر نسکور کړي.
د ولسی جرګې د حقیقت موندونکو پلاوي په راپور کې لدی پرته یادونه شوی چې د علیپور اړوند غیر مسؤول وسلوالو د زیکو 1 بی ام 1 او د دو اتیا راکټ په وسیله دولتي ودانۍ په نخه او زیان ورسولې. همدارول په راپور کې یادونه شوی چې غیر مسؤول وسلوالو د امنیتي او دفاعي ځواکونو دو اتیا میله وسله، شپږ هموی ټانکونه، اته رینجر او نور توکي له ځان سره وړي، خو لدی وسلوالو بیا لس ډوله بیلابیل موټر، شپږ رینجر او دوه هموی ټانکونه بیرته نیول شوي. د ولسی جرګې حقیقت موندونکو پلاوي هلته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هر ډول نخدي مسؤول علیپور بللی او د غیر مسؤولو وسلوالو په بې وسلې کېدو او د افغان ځواکونو په لیکو کې د جذبېدو غوښتنه کړې. د راپور کې همدا ډول د بېسودو د ملي امنیت مدیریت په کمکارۍ تورن شوی او عدلي او قضایي ادارو ته یې د سپارل کېدو ویل شوي او تر خوا یې هلته د ملکیانو په وژنه د تورنو کسانو د محاکمې غوښتنه شوې.
مخکې له دې چې د سندرو پروګرام ته وار ورکو، دې ته به غواږ شو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه مقالې او تبصرې خپرې کړي.
مسیر ورځپاڼې د استرالیا سفارت تړل کېدو د ډیپلوماتیک انزوا لپاره د خطر لوی زنګ یاد کړی. ورځپاڼې ویره ښودلې چې له استرالیا وروسته به ځینې نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي او دا هغه څه دي چې افغانان د تنظیمي جګړو او بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تجربه کړي او دا حالت افغانان داسې منتوي کړي وو چې نه یوازې د افغانستان پر سیاسي دریځ، اقتصاد او پرمختګ یې نه جبرانیدونکي منفي اغیزې وکړي، بلکې افغانان یې په نورو هیوادونو کې لذلت او خواري سره مخ کړل. ورځپاڼې اندېښنه ښودلې چې اوس استرالیا خپل سفارت تړي، خو کارکوونکي به خپل کارونه د سیمې په نورو هیوادونو کې وکړي او دا د دې معنی لري چې افغانان به بیا اسلام آباد ته ورځي، پاکستانی پولیس او نظامیان به ورسره زیاتۍ کوي او دوی به هلته د خپل قانوني کارونو لپاره رشوت ورکوي او ذلت به تیروي. د لیکوال په وینا افغانستان ډیپلوماتیک انزوا په کابل کې د سفارتونو تړل کېدل او سیمې ته لیږدول د اسلام آباد او افغانانو د نورو دښمنانو هغه هیله ده چې له بده مرغه اوس خپله د ځینو افغانانو په لاس پوره کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په کندهار، هلمند، بغلان، لغمان، وردګو، ننګرهار او ګڼو نورو سیمو کې د طالبانو په لیکو کې د پاکستانی وګړو وشل کېدو په تړاو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي افغان حکومت په دې اړه ډېر اسناد لري چې پاکستان طالبان او د طالبانو مشران پالي، ساتي او بیا یې افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. لیکوال د جرمني له شپېګل ورځپاڼې سره د ولسمشر وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري او په سیستماتیک ډول طالبانو ننګه کوي. خو د لیکوال په وینا پاکستان له افغانستان سره په جګړه کې خپل ځان ته زیان اړوي او پاکستان به هیڅکله د روسانو له ماتې وروسته سناریو تکرار نشي کړی. ورځپاڼې ټینګار کړی چې پاکستان باید له افغانستان سره پر